آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم یم اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 9:00 بجې دی په افغانستان کې د ماخام 9:00 بجې کیږي د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري
د افغانستان د مالیه په خوانی وزیر انور الحق هادي وایي چې مخکې د وخت نه د انتخابات وسی د ایش ویلی دی چې په جاکارتا کې بدون دوی کړی دی او نن د ګوانتنامو د زندان څخه لس یمنی اتباع امان ته انتقال سوی دی
نن د پنځشنبه ورځ ده د 2014 کال د جنوري د میاشتې 14 ده د بشري حقوقو مبارزین وایي چې په هلمند کې د وروستۍ نامنې له کبله ډېر ملکی خلک مړه او زخمي شوي دي دا او نور راپورټونه لږ وروسته اوري اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو
د افغانستان د مالیه په خوانی وزیر انور الحق هادي ویل چې مخکې د وخت نه دی انتخابات وسی هادي دا خبرې د افغانستان د نوی ملي جبهې په نامه د یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو جوړې شوی نوی سیاسي جبهې په غونډه کې وکړه نور تفصیل د اکرام شنواری په ریپورت کې
د افغانستان د نوی ملي جبهې په نوم د یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو جوړې شوی سیاسي جبهې مشران وایي چې افغانان نشي کولای سوزور کلونه هم اوسنی حکومت سره ځای کړي د افغانستان د نوی ملي جبهې په نوم د یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو ترمنځ جوړې شوې جبهې مشرانو نن د پنځمې پورس په کابل کې په خپل لومړی غونډه کې د افغانستان د حکومت په وړاندې د مخالف سیاسي جبهې په توګه خپل شتون اعلان کړ د دغه جبهې مشرانو ویل چې د افغانستان خلک په خپل راتلونکي باندې بې باور شوي او دا ځکه چې دغه جبهې د مشرانو په وینا خلک پر افغان حکومت بې باور دي د افغانستان د نوی ملي جبهې مشر انوار الحق هادي ویل چې د حکومت لپاره د یو نیم کال تیرې دوه وروسته د افغانستان خلک نور له دغه حکومت څخه د اصلاحاتو د راوستلو تمنه کوي او د همدې له امله د جبهه د جمهوریت لپاره مخکې له وخته د ټاکنو ترسره کولو غوښتنه کوي
ما استدلال بعضی دونرها را که در افغانستان جز حکومت فعلی بدیل دیگری نیست
خاغلی هادي ویل موږ د زونو مرسته کوونکو استدلال چوي په افغانستان کې د اوسنی حکومت پرته بل بدیل نشته یو اخلاقي دریز نه ګړو هادي د ټاکنیزو کمیسیونو اصلاحات د راتلونکو ټاکنو لپاره ډېر ضروری وبلل وی ویل چې غیر شفاف ټاکنې د افغانستان نظام د ګواخ سره مخ کوي
په دې اکله بشپړ ریپورت د خبرونو وروسته مې روي
د انتخاباتو د بهیر د ټینګښ لپاره د افغانستان د مدني ټولنو شبکې خبرداري ورکړې ده چې کله انتخاباتو په بهیر کې بدلون رانشي راتلونکي انتخابات به د 2014 کال د انتخاباتو نه بدتر وي د انتخاباتو د بهیر د ټینګښ لپاره د افغانستان د مدني ټولنو شبکې یا اکسین نن په کابل کې یو غونډه کې ویلي دي چې د انتخاباتو د کمیسیونو لپاره د نوو کمشنرانو ټاکل باید په دقت ترسره شي او هغه کسان چې وړتیا ولري بې پریوي مجرب او مسلکي کسان وي وټاکل شي د دې شبکې چارواکي ټینګار وکړ چې د شفافو انتخاباتو د کېدو لپاره باید په انتخاباتي سیستم کې بدلون راوستل شي او د کارپو کمشنرانو ټاکل هم ډیر مهم دي په همدې وخت کې د انتخاباتو د کمیسیون د غوراوي کمیټې ویلي دي چې دوی تر اوسه د 300 کسانو غوښتن لیکونه ترلاسه کړي چې پکې دیش خځې دي او د ارزیابۍ وروسته به 21 کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 به د شکایتونو د کمیسیون لپاره جمهور رئیس غنی ته پیشنهاد شي حبیب الله ننګ د اکسین د شبکې غړي داسې ویل
د اکسین شبکه د غوراوي کمیټې څخه غوښتنه کوي تر څو د نوي کمشنرانو د ټاکلو په برخه کې د مسلکیتوب کاري تجربې او بلویتوب ټکي په پام کې ونیسي تر څو وکولی شي د دغې کمیټې پیاوړتیا او استقلالیت تضمین کړي
د اکسین شبکې په روان کال کې د افغانستان په اوو زونونو کې په انتخاباتي سیستم کې د بدلون په هکړه د خلکو سره مشورتي غونډې هم کړې دي
د افغانستان د دفاع وزارت وایي سبا به متحده ایالات څلور جنگي الوتکې افغان ځواکونو ته وسپاري. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دی چې دا ای نویش ډول الوتکې دي چې په متحده ایالاتو او برازیل کې جوړې شوې دي. د دفاع د وزارت ویان دولت وزیري داسې وویل:
طبق وعده یې چې ما کرده بودیم سبا چار
کومه وعده چې مو کړې وه سبا د ای نه ویش دولت څلور الوتکې چې محاربوي جنگي الوتکې دي په دو بجو د کابل هوایي ډګر تر رسیدي.
سبا ان شاء الله ساعته 2 بجه په میدان هوایي کابل مواصلات میکنه.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ویاندانو په یو خبري کانفرنس کې د هم ویل چې امنیتي ځواکونو په تیرو څلور ورځو کې د وسلوال مخالفینو په وړاندې 28 عملیات ترسره کړي دي او په دې عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي او 3 نور نیولې دي.
او د ننګرهار چارواکو ویلي دي چې د اچین د ولسوالۍ په وج بندر سیمه کې بی پیلوټه الوتکې د داعش لس وسلوال وژلې دي. د اچین ولسوال غالب مجاهد ویلي دي چې دا بریدونه نن د غرمې وروسته شوي دي. تر اوسه د داعش ډلې د دې بریدونو په حق لا څه نه دي ویلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د واشنگټن د سټوډیو نه د سیمه نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. دایش ویلی دی چې په جاکارتا کې بریدونه دوی کړی دي. د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې په بمی چاودنو او ډزو کې د 15 بریدکوونکو په شمول وطن وژل شوی او مسؤلیت د دایش ډلې په غاړه اخیستی دی. د اماق خبری آژانس چې د اسلامي دولت د ډلې سره تړاو لري ویلی دی چې برید د جاکارتا په مرکزي برخه کې شوی دی او هدف یې بهرنیان او هغه امنیتي ځواکونه و چې د بهرنیانو ساتنه یې کوله. د دې مخکې د انډونیزیا د پولیسو یو ویان انټون چارلیان ویلی و چې احتمال یې شته چې برید هغه ډلې کړي وي چې د داعش سره ارتباط لري. د پولیسو ویان زیاته کړه چې داسې معلومېدله چې برید کوونکو غوښتل د پاریس د بریدونو په څیر بریدونه ترسره کړي.
د عمان دولتي خبری آژانس ویلي دي چې نن د ګوانتانامو نه لس یمنی اتباع عمان ته انتقال شوي دي. د دې خبر تفصیل نوشابه آشنا لولي.
دغه خبری آژانس ویلي دي چې دغه یمنیان بعد امریکا په غوښتنه د موقت وخت لپاره په عمان کې وساتل شي. د امریکا د دفاع د وزارت چارواکو نن ویلي د ګوانتانامو څخه به لس بندیان منځني ختیځ ته انتقال شي. په دغه سره به د ګوانتانامو د زندان نه د خوشي شوو بندیانو شمیر 14 تنو ته ورسیږي. چارواکو امریکا غاک ته ویلي دي چې د امریکا حکومت غواړي چې درې نور بندیان هم د دې میاشتې په اواخرو کې د ګوانتانامو نه بلزی ته انتقال کړي. د امریکا جمهور رئیس د سه شنبې په ورځ د امریکا ملت ته په خپل وینا کې ژمنه وکړه چې د ګوانتانامو د زندان د تړلو لپاره به خپلو هڅو ته ادامه ورکړي. په امریکا کې ځینې وکیلانو او فعالانو ویلي دي چې امریکا د دې حق نه لري چې تر نامعلومه مودې پورې بندیان بې له محکمې نه وساتي. د ګوانتانامو په زندان کې ځینې بندیان د 2002 کال راهیسې پراته دي. اوس مهال د ګوانتانامو په زندان کې درې نوي کسان موجود دي. امریکا ادعا کوي چې دغه ټول کسان د تروریستي ډلو سره ارتباط لري. ناشاباشنا امریکا غاک آشنا رادیو واشنگټن.
د سیمیونری خبرونه ته ادامه ورکو. د سوریې دریو معاصره سوي کلو ته نن د مرستو یو بل کاروان حرکت کړی دی. په تیرو څو ورځو کې دا د غذایي موادو او دارو درملو دویم کاروان دی چې دغه کلیو ته ځي. د سره صلیب نړیواله کمیټه چې ملګرو ملتونو او د سوریې سره میاشت هم ورسره همکاري کوي ویلي دي د دوشنبې په ورځ د موټرو لومړی کاروان دغو کلیو ته ورسېدی. په دغو کلیو کې یو یې مدایان نومېږي چې د بشر الاسد د مخالفینو لخوا کنټرولېږي او 2000 کسان پکې اوسېږي.
ټاکل شوی ده چې نن د پنځشنبې په ورځ به د امریکا د جمهوري ریاست د پاره د جمهوري ګوند کاندیدان په جنوبي کارولاینا کې تلویزیونی مباحثه وکړي. د دې مباحثې نه مخکې جمهور رئیس اوباما د جمهور غوښتونکو په مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ باندې غیر مستقیمو اعتراضونو ته ادامه ورکړي. په دې هکله نور جزئیات متي الله عبد لولي.
د امریکا د نبراسکا ایالت د اوماها په ښار کې ولسمشر اوباما یو ځل بیا په ټرمپ باندې انتقاد وکړ چې وای امریکا ته د مسلمانانو د راتګ مخه ونیول شي. ولسمشر اوباما د اوماها په انتون کې د خبرو په محل داسې وویل:
کله چې سیاستمداران مسلمانانو ته سپکاوی کوي او امریکایي مسلمانان په نشه کوي، د مسلمانو امریکایانو په شمول چې د امریکا په استازیتوب په وسلوال پوځ کې خدمت کوي، کله چې پر جماعتونو بریدونه کیږي او یا ماشوم د مسلمان تو په خاطر زورول کیږي، دا کارونه موږ نه خوندې کوي.
ټرمپ د چهارشنبه په ماخام په فلوریدا کې د کمپاین په مهال د ولسمشر اوباما د خبرو ځواب نه وای او په ځای په خپلو سیالو کاندیدانو بریدونه وکړل. د هغه نږدې سیال سناتور ټیډ کروز دی او ټرمپ په دې انتقاد کوي چې هغه په امریکا کې نه بلکې په کاناډا کې زیږیدلی دی او باید په دې موضوع محکمه فیصله وکړي چې آیا هغه ولسمشرۍ ته کاندید کېدای شي او که نه. د امریکا اساسي قانون وایي چې د ولسمشر باید په امریکا کې زیږیدلی وي او د امریکا د قانون له مخې د امریکایي مور او پلار اولاد که د امریکا د باندې هم وزیږي داسې ده لکه چې امریکا کې چې زیږیدلی وي. د کروز مور امریکایي ده او خپل کروز په کاناډا کې زیږیدلی دی. متیو لابد، امریکا غږ، آشنا رادیو.
په ترکیه کې چارواکي وایي چې د تیرې شپې برید د کردانو کارګر ګوند کړی دی چې پکې شپږ کسه وژل شوي دي او نه دېرش نوټه پیان شوي دي. برید د یو موټر په واسطه د ترکیې د دیار بکر د ولایت د چیناش په ښارګوټي کې شوی دی. په امریکا کې د 1.5 میلیارد ډالرو د لاټرۍ وړونکي اعلان شوي دي. لاټرۍ دریو کسانو وړې ده چې یو یې د امریکا په کالیفورنیا ایالت، بل یې په ټینیسي او درېیم یې هم د فلوریډا په ایالت کې اوسېږي. تر اوسه پورې د دغو دریو کسانو نومونه نه دي معلوم شوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمیاو نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د افغانستان د لیوی ملی جبهه په نوم د یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې جوړې شوې سیاسي جبهه مشران وایي چې افغانان نور نشي کولای چې څو کلونه نور د اوسنی حکومت د پارځای کې. د دې خبر تفصیل اکرام شینواری را لېږلې ده.
د افغانستان د نوی ملي جبهه په نوم د یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو جوړې شوې سیاسي جبهه مشران وایي چې افغانان نشي کولای څو نور کلونه هم اوسنی حکومت سره ځای کړي. د افغانستان د نوی ملي جبهه په نوم د یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو ترمنځ جوړې شوې جبهه مشرانو نن د پنځمه په ورځ په کابل کې په خپل لومړی غونډه کې د افغانستان د حکومت په وړاندې د مخالفي سیاسي جبهه په توګه خپل شتون اعلان کړ. د دغه جبهه مشرانو ویل چې د افغانستان خلک په خپل راتلونکي باندې بې باور شوي او دا ځکه چې دغه جبهه د مشرانو په وینا خلک پر افغان حکومت بې باور دي. د افغانستان د نوی ملي جبهه مشر انوار الحق احدی ویل چې د حکومت لپاره د یو نیم کال تیرې دوه وروسته د افغانستان خلک نور له دغه حکومت څخه د اصلاحاتو د راوستلو تمنه کوي او د همدې له امله د جبهه د جمهوریت لپاره مخکې له وخته د ټاکنو ترسره کولو غوښتنه کوي. انوار الحق احدی په نړیوال ټولنې هم غږ وکړ چې د جمهوریت لپاره په افغانستان کې مخکې له وخته ټاکنو منطق ومني او افغانانو سره د ټاکنو په ترسره کولو کې مالی، تخنیکی او امنیتي برخو کې مرستې وکړي.
ما استدلال بعضی دونرها را که در افغانستان جز حکومت فعلی بدیل دیگری نیست.
خاغلی هدی ویل موږ د زونو مرسته کوونکو استدلال چوي په افغانستان کې د اوسنی حکومت پرته بل بدیل نشته یو اخلاقي دریز نه ګړو. احادیز ټاکنیزو کمیسیونونو اصلاحات د راتلونکو ټاکنو لپاره ډیر ضروری وبلل. وی ویل چې غیر شفاف ټاکنې د افغانستان نظام د ګواښ سره مخ کوي. انوار الحق احادیز نړیوالو مرسته کوونکو وغوښتل چې د ملي اولي حکومت ته افغانستان د قوانینو د سرغړونې امکانات نور برابر نه کړي. د ډیرو هڅو سره سره مو د افغانستان د نوی ملي جبهه د مشر دغه سرګندونه د افغان حکومت د چارواکو نظر تر لاسه نه کړی شو. خو د مخه افغان حکومت چارواکو ویلي وو چې دا حکومت به تر ټاکلي نیټې پورې خپل کار ته دوام ورکړي. افغانستان د نوی ملي جبهې مشر د سولې ټینګېدو په برخه کې د افغان حکومت په هڅو هم خبرې وکړې. وی ویل چې افغان حکومت ته په کار نه دي چې د سولې ټینګېدو په برخه کې یوازې پاکستان ته منتظر پاتې شي.
د حکومت ستراتیژي دا وه چې سوله یوازې د پاکستان د همکارۍ له لارې ټینګېدای شي. دا څه کاریدل چې تاسو په نوم د ملي حکومت د ملي وحدت حکومت حاضر وو په دې لار کې پاکستان ته داسې غټ امتیازات ورتي چې ځینې زمونږ خلکو ته د منلو وړ نه وو او ځینې نور زمونږ منطقوي دوستان له موږ نه لري کړل.
خاغلی هدی ویل د افغانستان نوی ملي جبهه په دې نظر ده چې حکومت د تیر کال د سولې ستراتیژي یعنی سوله د پاکستان لاري او یا سوله یوازې د پاکستان په زور ناکامه ستراتیژي ده. هغه د افغان حکومت نه وغوښتل چې په دې برخه کې یو ستراتیژي وړاندې کړي تر څو په هیواد کې پرې یو اجماع رامنځته شي. د افغانستان د نوی ملي جبهې چارواکي وایي چې په دغه جبهه کې اته ګوندونه او د مدني ټولنو یو شمېر فعالین او د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي د دغې جبهې وړاندې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم یو شورا چې زیات شمېر د پخوانیو مجاهدینو مشران او چارواکي او د حامد کرزي د حکومت زیات شمېر پخواني چارواکي پکې راټول شوي هم په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی دی. همداشان د پخوانیو مجاهدینو یو شمېر ډلو او پخوانیو چارواکو د ملي جهادي ګوندونو دلی شورا په نوم یو بل شورا هم جوړ کړی ده. د افغانستان د چارو کارپوهان وایي چې د پارلماني ټاکنو په وړاندیز کې دوه کېدای شي نور دغه سیاسي جبهې هم د ټاکنو وړاندې جوړ شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د بشری حقوقو مبارزین وایي چې په هلمند کې د وروستیو نامنیو لکبله د ملکی خلکو تلفات زیات شوی دي. دوی یو ځل بیا په جګړه کې د ښکېلو ډلو نه غوښتي دي چې د ملکی خلکو د تلفاتو مخنیوي وکړي. عزیز الله پوپل راپورټ راکړی دی.
په هلمند کې د بشری حقوقو د سیمه ییز دفتر مسولین وایي چې په تیوري یولس میاشتو کې په هلمند کې 202 تنه ملکی کسان وژل شوي او 502 تنه نور ټپیان دي. د نوموړي کمیسون د هلمند ولایتي څنګه مشر محمد بلال صدیقي په لشرګا کې به خبري ناشته ویل چې په وژل شوو کسانو کې څلور ویش کوشنیان او نو ویشتنه شوزي شامل دي او د غراس په چپیانو کې بیا یو سل او وش به تنه کوشنیان او 50 تنه هم شوزي شامل دي. عام خلکو ته یاد مرجو بل تر ډیره پوری د هلمند شمالي ولسوالیو مساکله سنگین ندالي ګریشک او مرجی په ګډون د دې شهر په څلور محافظه بابا جسمه کې اوښته ده. په هلمند کې د بشری حقوقو د سیمه ییز دفتر د مسولینو له لوري د ملکی خلکو په یاد مرجوب لکې د جګړې هیڅ لوري ته مشخصه شمیره نه ده منسوب شوی، خو ځای خلک وایي چې د دولت د وسطوالو مخالفینو له لوري د سړک د غاړې شخصي ماینونه او د دولتي قواو له لوري بیا لری واټن څخه توغول شوی توغندې د عامو خلکو د مرګ ژوبلي سبب ګرځي. خو د نامنوی له زیاتوالي سره د ملکی مرګ ژوبلي د کچې پر زیاتوالي بشري پالین اندېښمن دي او په جګړه کې پر شکیلو غاړو باندې ځخ کوي چې د ملکی مرګ ژوبلي د مخنیوي لپاره هر اړخیزي هڅې وکړي. د هلمند ولایتي ویاند عمر ځواک وایي چې امنیتي قواو ته د عامو خلکو د ژوند ژغورلو په اړه خاص لارښوونې کیږي او دا نه مني چې د دولتي قواو له لوري د عامو خلکو ته کم زیان رسیدلې. عامو خلکو ته د مرجوبلي ترڅنګ زیاتره کورنۍ هم له خپل اصلي ځایونو څخه بي ځای شوي او مالی توانونه هم راوښتي دي. د دې ولایت د کډوالو اداره وایي چې په هلمند کې په تیرو څلور میاشتو کې د شدیدو جګړو له کبله تر څلور زر زیاتې کورنۍ له خپل اصلي مینو څخه بي ځای شوي دي. خپل د بي ځای شو کورنۍ غړي وایي چې د ژمي په دې سړه هوا کې له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او د خپل سرګردان ژوند حالات بیانوي.
چې دا غدار خاط به ساري پنځه کور په یو کور کې دا خدای په خاطر نه غنم نور نه وړ نه شو
خلکو ما چې خپل یو سرونه راېستلې دي دا و زه خپل کور ته ورلم و د نیمه مرمز ما په وکړه کې شي
ټول ژوندګي کې کښتي کې ایوان دي ټول د شفاعت دي.
لا هم په هلمند کې د جګړې دوام دی او عملاً د شپږو ولسوالیو په ګډون د لشرګا شهر ته نږدې د باباجي په سیمه کې د افغان قواو او د دولت د وسوار مخالفینو ترمنځ هر ورځ جنگ وي. د هلمند د ډیرو عامو خلکو په باور چې لا هم په دې ولایت کې سلګونه کورنۍ د جګړو له کبله په یو نامعلوم برخلي کې ژوند تیروي.
زه نوروز منګلیم د کرکټ ملي لوبډلې توپهن کوي. درنو هیوادوالو د پولیو لګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کلن نه ټیټ ماشومان واکسین کړئ.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نورستان په ولایت کې چارواکي وایي چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې کورنۍ د واکسینو مخالفت کوي. ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلی دی.
نورستان کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر سید حبیب امریکا غږ ته وویل چې دغلته د پولیو ضد هر دوره کې لږ تر لږه 14,000 ماشومان له واکسینو پاتې کیږي او د محرومو ماشومانو یو لویه برخه هغه ده چې کورنۍ مخالفت کوي. نوموړی وایي که څه هم د تیر په پرتلې ډېری کورنۍ چمتو کړي چې خپل ماشومان واکسین کې خلا هم دغه مسله د اندېښنې وړ ګڼي.
دغه مسایل وایي چې دې باندې مخکې د مرض راتلونه وقایا نشته او بیا که دلیلونه هغې سره وکړو کې هغې اکثره عالمانې نو ځینې دلیلونه هغې سره هم کېدای شي د دې پاک لوي. خو ښه خبره دا ده چې زمونږ د عمل پوهاوي پروګرام که عام شي انشاءالله
نوموړی وایي په دغه برخه کې د عامه پوهاوي کچه بیخي کمزورې ده او کابو 80% نورستانیان د پولیو د واکسینو په ګټو نه دي خبر. د نورستان اوسیدونکو د عامه پوهاوي کمښت هغه څه غنی چې د پولیو پر ضد روانه مبارزه یو څه کمرنګ ساتلې ده.
واکسین اکثر خلک د نه کې سم استفاده نه اخلي، اله دا چې خلک د دې ګټو نه خبر نه دي. دولت مکلف چې خلک آگاه کړي بیا ورته نورسته به واکسین تاثیر ولري.
دوی وايي پلری پرتو سیمو کې ان دینی عالمان هم د واکسینو مخالفت تملا تړلې ده. د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس انجنیر سادولا پیندزوی د واکسینو برخې پر مشرانو غږ کوي چې په دغه اړخ کې جدي اقدامات وکړي څو د ځایي اوسیدونکو فکرونه روښانه کړي.
همدغه د واکسین د اهمیت نه تر اوسه آگاه نه دي، خبر نه دي.
اکثر دینی عالمان د پولیو ضد کیدونکو واکسینې وارتیا غنی او وای په مخالفت کوم غوڅ دلیل نه دی راغله. مولوی عتیق الرحمن پزلی په دی اړوي
مفتی اعظم چې ورته هغه په سعودي کې دی، چهار کال تقریبا دیرش لکه خلک هغوی پسې د حج خطاب ورکوي، هغه په دې داغي نه په دې حق لکه پښتنه شوی هغوی دا حلال دي، دې کې د حرام هیڅ شی نشته.
که څه هم په افغانستان کې د پولیو واقعات د تیر په پرتله کم شوي، خو بیا هم په تیر 2015 میلادي کال کې د افغانستان په کچه د پولیو 19 پیښې ثبت شوي وې چې لس یې یوازې په ختیځ کونړ او ننګرهار کې وې.
نازولی
د مجنون گریبان تا گورا دا باران ملغلرو کده اوخ کو فواری دا باران
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واوري
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
د مالیه په خوانی وزیر انور حق هدی وای چې وخت رسیدلې دي چې مخکې د وخت انتخابات وسه هدی د خبرې د افغانستان د نیو ملي جبهه په نامه د یو شمیر سیاسي ګوندونو مدني ټولنونو جوړې شوی نیو سیاسي جبهه په غونډه کې وکړه د انتخاباتو د بهیر د ټینګښت لپاره د افغانستان د مدني ټولنو شبکې خبرداري ورکړې دي چې کله انتخابات په بهیر کې بدلون رانسي راتلونکي انتخابات د 2014 کال انتخاباتو به تر وي د افغانستان د دفاع وزارت وایي سبب متحده ایالات څلور جنگي الوتکې افغان ځواکونو ته وسپاري د ننګرهار چارواکو ویلي دي چې دا چند ولسوالۍ په وچ بندر سیمه کې بي پيلوټ الوتکې د داعش لاس وسوال وشلې دي. دا چند ولسوال غالب مجاهد وایي چې دغه بریدونه نن له غرمې وروسته سوي دي. داعش ویلي دي چې په جاکارتا کې بریدونه دوی کړی دي. د انډونیزیا په مرکزي په مرکز جاکارتا کې په بمی چاودنو او ډزو کې د 15 بریدونکو په شمول وطن وژن سوي دي او مسولیت د داعش ډلې په غاړه اخیستی دي. د اعماق خبري اجانس د اسلامي دولت د ډلې سره تړاو لري ویلي دي چې بریده د جاکارتا په مرکزی برخه کې سوي دي او هدف یې بهرنیان او هغه امنیتي ځواکونه وو چې د بهرنیانو ساتنه یې کوله. د امان دولتي خبري اجانس ویلي دي چې نن د ګوانتانامو څخه لس یمنیات به امان ته انتقال شوي دي. د خبري اجانس ویلي دي چې دغه یمنیان به د امریکا په غوښتنه د موقت وخت لپاره په امان کې وساتل سي. د امریکا دفاع د وزارت چارواکو نن ویلي و چې د ګوانتانامو څخه به لس بندیان منځني ختیځ ته انتقال شي. د سوریې درویو معاصره سوي کلو ته نن د مرستیو بل کاروان حرکت کړی دی. په تیرو څو ورځو کې د غذایي موادو او دارو درملو دویم کاروان دی چې دغو کلیو ته ځي او ټاکل شوی چې نن د پنجشنبې په ورځ به د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري ګوند کاندیدان په جنوبي کارولینا کې تلویزیوني مباحثه وکړي. د دې مباحثې نه مخکې ولسمشر اوباما د جمهوري غوښتونکو پر مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ باندې غیر مستقیمو نیوکو ته ادامه ورکړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د آشنا رادیو د خبرونه همدل ته پای ته ورسیده، مګر د آشنا رادیو د ری خبرونه سوشيبو کې پل کیږي. د افغانستان او د سیمې نړۍ خبرونه، رپورټونه او نور معلومات اورئ. د خبرو اترو یا گفتگو شروع په پروګرام کې په ټاکلې مسلې باندې چې وروسته به اعلان شي غږیږو او تاسو پوښتنو ته ځواب وایي. کیدې شي وروسته خبرونه ته تلیفون وکړئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د سټډیو نمبر دی 202-619-1-16. تاسو ټولو نه مننه چې خپلې خبرونه اورئ او نظریات څرګندوئ.